څلور په جشوی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. شی چاري په دې خبرونه کې موړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې کړی دی. مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه مذاکرو ته اړتیا ده. په جوزجان کې درې سرتیري او درې وسلوال وژل سوي دي. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد په دوو سیمو کې د لاریون په ډول راټول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لکه امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې وخت له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرې روانې دي. د جوزجان ولایت د منګاجیک ولسوالۍ پر مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان امنیه قومندان سمونیار عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه سوې چې درې سرتیري په نتیجه کې وژل سوي دي. د ښاغلي وجدان په خبره په نښته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلوال هم وژل سوي او یو قومندان سخت ټپي سوی.
پیدا فر دشمن در منگتی کسا شده پیدا فر زخمی است امو مولی همشام میگه در بین زخمی است شدید در زخمی است.
شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعی قمندان دی او په وجلسو کې د دوی یو سرګروپ قاری آصف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه دی ویلي؟ بلخو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 9 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د لوګر د امنیې قمنداني ویان شاپور احمدزی وایي دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي.
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړونده د بابوس کلي کې 9 کړۍ ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د امنیې قمندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې اکثره وخت په افغانستان کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه د په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 پیل سي. افغانستان تیره چهارشنبه خپله دویمه مسابقه له متحده عرب اماراتو په 1:28 ګټلې وه. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دوو برخو کې نن راټول سوي دي. دا وروسته له هغې چې یو وتلی شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډیر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحرین میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سیمبولیک سیمه ګڼل کیږي، نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریون کوونکي عادل جبار وویل
خلک د اشغالګرو وتل غواړي، خلک د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني، او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو د عراق بیرغونه راپول، د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلولو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو، د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته ویلي چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه کړې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم صالح تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپای پازرن انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دغه بندیزونه په داسې حال کې اعلان شول چې درې اونۍ مخکې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دغو نویو بندیزونو ته په اشاره په ویلامیه کې ویلي د دې لپاره چې د ایران د بې ثباتوونکو اقداماتو د تمویل د ټولو عوایدو مخه ونیول سي. امریکا امریکا د خپل هدي اکثر اقتصادي فشار د کمپاین په لړ کې نوي اقدامات کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه شرکتونه چې بندیزونه ور باندې لګول سوي دوی په هانګ کانګ، یوه په شانګهای او بلې هم په دوبی کې دي. وزارت وی دغه شرکتونو د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه کار چې د قدس واک له تمویل سره مرسته کړې ده. قدس واک د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوی دی. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبای په لږ تر لږه یولسو ښارونو کې شدید اقدامات سوي دي. دغه وایرس تر 830 ډیر کسان اخته کړي دي او لږ تر لږه 25 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې 11 میلیونه وګړي په کې ژوند کوي کشف سو. د شهر د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان ښار کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې له ګڼه ګوڼي او غونډو دي ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه پیور راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو د میاشتې په اوسط حساب تر ضروري بریدونه کړي. د دې راپور جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید له حکومت سره خبرې وشي. ځینې کتونکي دا خبره د سولې د لارې خنډ ګڼي او ځینې دا نظر سم.
د امریکایانو وتل بیل دي نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي. دا به د یو تړون ماتول چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابین شوی ده.
پروزګان کې د لاسي کراچیو یو شمیر پلورونکي تور پوری کوي چې د ښاروالۍ په نوم خلک له دوی رشوت اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې،
کله پارچا راکې، کله د غاشي پښتنه مشتنه نسته.
پیسې ورنو کو بیا مچ بکې ویمو.
دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې اسمي سنلول. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې د لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنې د پنجشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتني راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د روانې جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې یوه موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمېنې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړ ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د افغان عسکرو د هلو ځلو ستاینه شوې ده. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې له افغانستانه د احتمالي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه افغان ولسمشر څه وایي، او ځینې د جمهور رئیس پر دې څرګندونو انتقاد کوي چې د ویلي دي که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغانستان له حکومت سره مذاکره وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داووس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د دې خبرو اصلي موضوع د هوکړې د لاسلیک څرنګواله ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکو هوکړې یو اصلي موضوع هم د بهرنیو عسکرو وتل دي، هغه ټکی چې ولسمشر غنی وایي امریکایي باید په اړه له افغانستان سره بحث وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو احتمالي هوکړې په وړاندې لیکل شوی متن کې د طالبانو په خوخه له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع تر ټولو ازر ورکوونکی بحث یاد کړی وو. ولسمشر ویلی وو د بهرنیو عسکرو وتل د هغو یعنی طالبانو په غوښتنه نه د یو شریک په توګه چې موږ یو موږ د یو مهالوش له مخې د بهرنیو عسکرو وتو سره هیڅ ستونزه نه لرو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر غوایی د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونی د سولې خبرې نورې هم ځنډول شي.
دا زما فکر باندې د سولې د پاره یو سپوتاج دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتل کوي شاته وي لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې. ورځ په ورځ باندې حالات بخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو د بخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخته ځي، خو بریالي توپ ته نږدې دي. بلورته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا درش چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه دی. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبه په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي و چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوې داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي.
په راپور کې مباور دل چافان ولسمشر ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري کیږي، خو پر دې موضوع له حکومت سره خبرې پکار دي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتی تړونونه لري او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت د دې تړونونو په چوکاټ کې څرګند شوی دی. په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې موسی خان اکبرزاده سره چې په خوا د غزنی والی وو امید زهیر مل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي. ښاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2023 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا د طرف فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دي نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي دا به د یو تړون ماتول چې د امریکای او د افغانستان د حکومت تر مابین د لسو کلونو له 2014 نه تر 2023 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوي چې مذاکرات او تړتیا د چې د افغانستان حکومت سره وشي نه دا چې له طالبانو سره وشي.
نه په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکای حکومت یا د امریکای لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې به رد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده. باید درې طرفه تفاهم وسی او درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سوکر طرف د تفاهم نه دی باندې پات شي، نو بیا دې مشکل حل ناشونی ده.
اکبرزاده صاحب رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چې د افغانستان اوزی باید څه ډول ووځي دا جګړه زیاتوي په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي ده.
دی اندېښنه لري دا شنه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همدا شي پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوري چې په اصطلاح په ځمکه تسار باندې وژنګي اوس هم امریکایان او خارجیان نه دی، هغه خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول تاریخ نه استعمالي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان دی نظامی قوتونه د پاره یو لوی پښتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وسی او بل اخره اغه د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتونو سره نه لري شي. دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به دینن ورځي په مسابه باندې څو چند پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولر شي، خره خداس خیر چې هغه د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نوړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي.
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخه په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکرات او په ترک باندې هم نه پویده. اوس هم چې وایي چې ملک ته خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکرات او احوال را کې خبرو یې مخو زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
د سیاسي چارو کتونکو موسی خان اکبرزاده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پکتیا مرکز گردیز په حوزوی روختون کې یو شمیر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روختون کې شکایت لري. چارواکي څه وایي؟ دغه روختون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورسي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روختون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز هاوس بیروختون د داخله ناروغانو وارد چي ل ډیر زیاتې غنیګونې پکې تګ هم سنځمن دی. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون تر وړي خوای د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولري درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی خدای واړو ماشومان مریضان دي پرچم جف کړه او دوای بازار نه واخت. څوک شناخته لري وس لري وسیغه ته دوای ملاوي ګر شي ملاوي.
ابل واری د پچی راغلی وم واکسین په لابراتوار کې کی وو تر دوخانی هغه کوم واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتلوي نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې المرتناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدی په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم د ما یو خرزه بیمار سو په الوات باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته اور نه پرشن نمشته که غټ پرشن یو بیا مې لور ورته را وستله هغه ډیر کوي باډی لري ماشاله خواري په ونه کلم ګو د پرشن مکو ویر پیسه لکی ګوته ولګوي په سلو کې دلته 50% پرشن دی کی تکلیف نو ورسره کی
مې جنور دین پر مې پرشن کړی دا ورګه پیدا سره کولی مې تکلیف چی شو څنګه شه بس دا نه کېدو دا دا شه دا دا وخت یې پرشن ملګر کړی درې ورځې درې څلور جنې کې پیدا دي.
از دې رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیروختون کې ټولټال 9015 ولادتونه ترسره شوې چې له جملې یوازې 1028 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې نه دا د اسلام اجازه ورکوي نه انسانیت ته اجازه ورکوي سی اوسوک دی به مور دی اجازه سي عملیات سي نو دا سي مریضان ډیر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخات تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیروختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بله هغه ستونزه بلل کیږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامې روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا د اسرایلو سربیاعظم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
هغه څلور کمپنۍ چې متحد ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي د سپاه پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنی شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یوه هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کنګ کې، یوه په شانګهای او یوه په دوبۍ کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او د قدس ځواک لپاره یې عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. په همدې حال کې اسرائیلو او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې تنده ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یوه دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي وو چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې ماه وکړي. نتنیاهو پرون د جنوري په 23 د څه باندې 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګوني کمپ د بندېدو د کلیزه مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا و نشي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی. هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هولوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 6 میلیون یهودان وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په ترینکوټ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر هټیوال شکایت لري چې ځینې کسان له دوی رشوت اخلي. د لویدیځ نورستان د درو ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت لري. دغه دواړه موضوعات مو له مسؤولو چارواکو سره هم شریک کړي دي. د ازادي واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر تازه را رسیدلې پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه صدیق الله مخکو د روزګان ولایت مورور ده. د روزګان ولایت لارې بندې دي. تاسو راځي په روزګان ولایت کې د خدای ری دي یو من پتا کس کما تر رسیدلې دي. دا هر شي هغه کوم بولې ما د تجربه نورونو څخه دا هیل ورزو ده چې حکومت اجازه ورکړي چې د لارې د واورو څخه خلاص کړي. بس از مستاس وطن بالا خراب شو، روزګانیان متباو برباد کړي. دا لارې ورلکه چې دا لارې د حکومت پای کې چې دا لارې خلاص شي. دا تاسو راځي د خدای ری دي وړ په څه سوي دي ځې مالته پروزګان کې اتم لري سپې د چموږ کاندیدانو سره ورولای زمر حکومت څخه دا هیل واده د ټول چارواکو څخه د چا لارې زر تر زر اخلاص
مازه نن راه د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تیرښتلو کلی نه زم ما د ارزه د پښتون خلک ماجری نو ریاست او د نور خلک دیسی فام نه کی او ټول د شاته او د دغه نمبر او تا سعودي او په کاغذونو وخیږي چې خلک افغاني او خلک خپل کارونه په دې او سلام
زاو درمان د پکتیکا د ولایت مرکز سره نه تاسو ته ماسکیم زه تاسو ته یو خبر درکم. مایته د ماګینه تنخانه راکړي چې یو لسمه شرنه دي د سیلرفیو چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماګینه د خر کې مصطفی سیم کوک خو نه راسي. ټول د خو چارواکو نه دا غوښتنه کوي دا برمایشونه غواړي چې مستقبلو کې خپل کوک خپل وخت را ورسيږي او نور راسي نشر وزن خوراکي توکو د نور زما کو د شي کور د ماګینه سره مو شه دا ورسته نه شي. نور ولایتونه کې کی مصر نه شي مو غواړي چې مرسته مو سره وشي. نور وخت نه سند خو ته السلام علیکم
تازیم د پکتیا ولایت د دې ما دا پیغام لرم زده راغلی تا د اوا په حالات کې لغوندې سړنه وکي او دولت مغوښتنه وکي. افغانستان کې خصوصا په کابل کې اوړې خراب ده. خلک مخ ته موجوده دولت او وزارت سیاسي امد کې حق لري په کار کې دا ډیر ډیر توجه ورته وکړي. دا کوم شرکتونه دي عامونه دي چې ډیر عاده کم سمو ودونه په لچکونو سوځل کیږي. خلک غریب خلک دا دوا وسمه لري د وټو شپ خونو کې څو توجه نه کوي. ډاکټر هم ټول خسر باندې کارونه کوي. خلک په څو وشتنه کوي دا غیلې مده و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر اسولې سمس کلی کې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وهي او بل لور ته بریځونه کوي. حقیقت د کندهار لمیوان څخه لیکي د امریکایانو او طالبانو د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو، خو بیره لرو چې بیا د ترامپ یو ټویټ لخن سره مخامخ نشي. سمي اولاد کندهار لمیوان څخه لیکي امریکا چې له طالبانو سره هر خبره لاسلیک کوي هغه باید له افغان حکومت سره شریک کړي. سمی الله کاکړ له کندهار لیکي طالبان باید له حکومت سره اور بند وکړي. حاجی بارکزای لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر سولې هیڅ اغیز نه کوي. اسحاق غیرتمن له هلمند پر استولې اسمس کې لیکلي دي د امریکایانو وتل ښه زیری دی، طالبان به سولې ته غاړه کیږي. عبدالواحد مدقق لالوگر پراسته ولی اسمس کلی کلی دی ده بحرانوی زواکون و لوطلو سر با ده سول چانس زیاد شی. عبدالرحمن بیا پراسته ولی اسمس کلی کلی دی کلی چی پا نویه موکلونو که بحرانی زواکون پا افغانستان که نو افغانانو پا خپل منز که سختی جبری کولی. خدای داد مظلومیار لناداری ولو سوالی چخلی که ده سول خبری شی روانی دی. مسلمان نیمگره پراسول اسمس کلی کې په مقور ولسوالی کې د بنګو مرکز جوړ شوی دی. چارواکي باید د دې ستونزې هم مخوري. عبدالعزیز غالب بیا په خپل اسمس کلی کې د مارجی په ولسوالی کې سخت باران وریږي. محمد قاسم ځواک بیا بیرته د سوري مسلې ته اشاره کوي او ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی د سویس په داوس ښار کې دا څرګندونې پرون له ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې وکړې. د جوجان ولایت د منګجیګ ولسوالۍ په مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې درې تنه وسلول طالبان او درې سرتیري وژل سوي دي. د جوجان امنیه قومندان وایي چې په وژل سو کې د طالبانو یو سر گروپ قری آصف هم شامل دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 29 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونسوه. په پام کې وه په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 بجې پیل سي. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دو برخو کې راغونډ سوي دي. د وروسته له هغې چې یوه وتلي شیعه مذهبي ملا په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپایي پازداران انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزي ولایت هوبی په لږ تر لږه 12 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس 330 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي.
د لویدیز نورستان د درویو ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي او خلک ځوروي. د موضوع تفصیل در هله انوري پر راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شوکونکو په لوی لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامدار پوسټي جوړ کړي او په یادو پوسټو کې له موټرو خلک کوزوي، خزي او نران تالاشي کوي. د دوی په خبره چې هر سړی لاسته ورشي هغه ترې تروړي. د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمید الله او عبد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین به دیلا راځي د اورولو لوري زورول کیږي، تلیفونونه پیسې تخصیل کیږي، ټکول کیږي. نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي، باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي ترڅو مسافرین په دغه لاره په ښه شکل او په ښه روغ تر سره تګ راتګ وکړي.
کلونه کیږي غله راوځي په دې لاره کې، تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي. هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار ته راځي ترڅو د جنو سودا ځان سره ویسي، نو دوی پیسې ورناخلي. څوک چې بیا بر منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه، نو دا خلک هم تکلیف سره دي. دولت د دوی تر اوسه هغه نه دی خوړلی، باید د دې لپاره قاطع اقدام وکړي.
خلک وای په خا د یا د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستي موجودې وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او وهلی او له هغه وروسته د دواب او نورګرام ترمنځ لار کې امنیت ختم شوی او غله زیات شوی دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یاد لاره له لاره شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بل کوم داسې اقدام وشو چې دوی له دغو ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم مني چې له څه مودې را په دې خوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحه د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستي عمل ته ځای په ځای کړو د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو شل تم د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللې دي چې هغه رالته به ځای په ځای کوغه څنګه شو.
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیس کې د نورګرام دواب منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتک په وړاندې خنډونه جوړوي او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنې کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لارې پر اوږدو غله له خلکو پیسې اخلي. د روزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې د لاسي کراچیو یو شمیر پلورونکي شکایت لري چې د ښاروالي مسؤلین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی وایي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترین کوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ شار د منار څلور لاري ترڅنګ په ولاسي کراچي کې په خيوري جپلوري دی واي شاروالي ورڅخه په غیر قانوني ډول هرمیاشت 1500 افغاني اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې، پیسې واخی ولاړ سي، چا وابطر یړي کړي، چا میاشت کړي، چا دوی میاشت کړي، بس بلا نه معلومه وخت میاشت نه ده معلومه، وخت نه ده معلوم، چا در باندې پیښ سول در سغواړي پارچا در کوي پر د یو شی پښونی کې پارچا در کې تا ته چار شی پښونی خو نه سواد خلګي سواد نه لرو چار شی پښونی کې چې شاروال ته برسیږي یا ته په خپل جو باید سینا معلومه دي په خبر نه یو دغه خلک راسي رسوي اخي.
شاولی د همدی شهر د غازی امان الله خان د څلورلارې په یو څنډ کې سبزی پلوري. دی وای د شاروالی مامورین ورڅخه کله کله د افغاني په بدل کې آن پاکستانی کالداري هم اخلي.
بس کله پارچا راکې کله د غاشي 500 روپۍ راڅ واخی والله شتنه مشتنه نسته بیا میاش پروسه وی نه بیا راش 500 کالدار واکه پارچا راکې ارانک د پیسې شته چې واخی اغه داسې باید واخی چې د میاشتې واخی په بانک کې جمع کو.
ځینې نور هټیواله ولس پلورونکي بیا ادعا کوي چې د شاروالی مامورین ترې اخیستل شوی پیسې د شاروالی بودیجې ته د لږدولو پر ځای خپل شخصي جیبونه ته اچوي او آن دې ته د ورکړل شوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دی او هیڅ ټاپه هم نه لري.
ما کاروبار دا دی 500 منه پلی دی او 2 منه بیانډي داسې شان مړ په دارېړې کې خرڅو راوځو دا شهر ته دا شان خرڅو منه دا درې غزیانو ولاړ اخی دا مکمه خبره دا چارې ورځې وروره دلته مرڅه پیسې ورنو کو بیا مچ پکې ویم بالا په زور هم راځه چې ریډي والا خلک واسم کار نه کوي چارې ورځې وروره باندې زده کوي نه.
دا ترینکوټ شهر هټي والا او لاس پلورون کې زیاتوي چې لادی څخه د شهر د پاکي په نوم پیسې اخستل کیږي خو شاروالی په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. دا د ترینکوټ شهر منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ. دوی وایي ډیر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي. د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي.
هغه کسان چې د کراچۍ چلې د میاش 50 افغانۍ هغه کسان چې کنټینران و د غوډ د میاش 100 افغانۍ دی به تحویل کې تاسې بانک ته ولارسي دیو کسان خپل هغه اکسونه هون مرسترستا چې دلته کانفرنسالار تم راغوشت و ویل چې موږ 50 افغانۍ جو بانک ته تحویلو مش به یو سات یا یو نیم سات وخت حالته چیرو ترڅو پرې مشته نوبات ورسیږي که مش سب تر اجسر سو په دغه مورید باندې مش مشکل نه لرو چې بیا مش سب تر اجسر کړي و چې په ما غاساس باندې وځ دی د میاشه غ خپل تهجایي ور کوي
لاس پلورن کې او هټیوال غشتنه کوي کله دوی د قانون لمخي هر ډول پیسې اخستل کیږي په بدل کې دی رسمي سند هم ور کول سي
ازادي رادیو لوونه ترو
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو یو راپور موسی محمودی هغه څوک چې په لوګر کې د شونځي د زده کوونکو په وړاندې د جنسي زورونې ادعا کړې و ل افغانستان له خپل کورنۍ سره وتلې امید زهیر مل په دې اړه کابل راپور لري
موسی محمودی چې دروان کال د لړم یاشتې پورستیو کې په لوګر ولایت کې د خونځي د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي زورونې په اړه معلومات خپاره کړل دوه اونۍ وړاندې خپل کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو گاونډي هیواد ته تللې د خوندیتوب او خطر د کموالي مؤسسي رئیس زمری فقیری د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د موسی محمودی د لیکت په برخه کې مدني ټولنو همکاري کړې ده د خغلی فقیری له قوله محمودی په هیڅ هیواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لړن محل لپاره یو گاونډي هیواد ته تللې فقیری له افغانستان څخه بهر د خغلی محمودی د وټولو یو دلیل ده هغه کورنۍ او د ملګری پر وړاندې شتمنيتي غوښونه بولی د وایل دی کبل چې پر وړاندې سخت امنیتي غوښونه موجود او د کورنۍ غړي تر پښتون لاندې ول شي او وهل شي د هغه د ساتنې لپاره موږ مجبور شو چې د لړن محل لپاره له کابل بهر ولیکو په ورته وخت کې د ملي امنیت یو سرچینه چې نغواړې نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته وویل د محمودی پر وړاندې امنیتي غوښونه له همدې کبل څور از هغه د ملي امنیت ریاست له خوا ساتل کېده د دې سرچینې په خبره روس تل دی چې موسی محمودی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو له هغه وروسته هم د ملي امنیت ریاست لخوا امنیت ته پام کېده سرچینې زیاتوي نور امنیتي بنسټونو هم دند درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته پام وکړي موسی محمودی نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمیر سندونه ورکړل چې خي د لوګر ولایت په یو شمیر خونځو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول زورول شوی او د خونځو یو شمیر خون کوټې په جنسي ډول ګټه اخیسته ده پر رسنیو کې د دې راپور لخبري دوه وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونی و او د هغه دی وی ویډیو په خبرولو سره ادعا وکړه چې محمودی په یو بهرنی هیواد کې د طبيعت اخیستلو لپاره دا ډول ادعا کړی ده خو د هغه لنیونی ورسته د بخنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر لنیوکو واندې خنول سرګندولو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست هغه د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپار هڅه مو کړ چې خپل د موسی محمودی نظر هم په دې راپور کې راوخلو خبري علي نشو
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کول سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم په دې خبرونې کې بیا هم موږ په تیر اونۍ کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورو د اوریدو لپاره په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او د غرض سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې موږ په تیر اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نور خبرونه کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي مرکه مو اخیستې دي او تاسو ته معلومات ورکړي دي خو دا ځل پر دې سربېره پر نور موضوعاتو هم مشته ستاسو پیغامونه را رسیدلې نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو د غستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسو نو نور وخت نه نیسم راځي ستاسو راغلي پیغامونه باور چې په دې ونه کې مو مشترسته ولې دي
زه په خپل سوال آیته نو مرغاد ول اسوالیه مو ځای با شو اندر ودا چې یې فرمول باندې واور وري چې لا تاسو په خري کې الا څو عمر فل ما شمال مو کوچنیان مو در په فیصله فل ما هم ربه نه وته مو دغه دی ورسې دی په پیغام دی په پیغام دی واشر
زه
کابل ولایت نوی نوبار ولسوالی د غندانو د علاقې د شیخو له کلي څخه خبره کوم. په واري واري ما نارې کړي دي، خدای دې وکړي چې ازادي ډېرې مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخه څه شهیدان شوي دي. شپخانه چا نه د دولت نه ده ورته جوړه کړې، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې دي پر ټولو خلکو خلاصې دي. د نوبار په خلکو د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده، خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي چې لوړپولې چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې اجازه ورکړي چې لارې خلاصې وي، یو غم یې وخوري، خواړه یې شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خپل اور خبرې کوم لوګر نه، زمونږ په لوګر ولایت محمد غیر سوالی کې به تر کډیره واور سره لارې ټوله باندې دي، په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه دې ازادۍ رادیو ته دا پیغام ورکړم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي، دلته قیمتي ده، بېخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلداری دي، تجکی وړه غوړي چې دي په اتهویس سوه روپۍ دي شپاړس لیتره، تیل چې دي په پنځه نوي کلداری دي، دغسې لرګي او دغسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه دا هیله ده چې په میرتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي، او څه احتیاط مرسته دې سره وکړي خدای په من.
السلام علیکم، زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپې در ولسوالۍ څخه تاسو سره مالیک نیول نه دا چې چپې در ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو بانډو اوسېدونکي دي، او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، چې د کلي او د ولسوالۍ ترمنځ علاقه ده شوې ده او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کړي، دا ټول دا ضعفا کمزوري خلک دي چې سر کوټې کې چې منانې معلولین دي، نو زما د ازادۍ چې دومره آواز دی ټول چارواکو ته ورسوي، دې دې وس د خلکو سره عاجله مرسته وکړي او د مرستې وړ ډول سلام ډاکتران.
هلمند نزاد ولسوالۍ ته غږېږو، پر موږ درنې واورې شوي دي، وروسته خبره دا ده زموږ لارې بندې دي، موږ خوراکي موادو ته ضرورت لرو، او پاتېخاصه د واورې له امله زموږ راوجه شوي دي، موږ خلک ټوله د غني مرستې ضرورت لري، موږ دولت سره
سلامونه وایم. او سخت واورې بارانونه شوي د کابل او د کندهار ترمنځ لاره بنده ده، او ډېر مسافر په کندهار کې ایسار دي او سخت بارانونه ورېږي، مسافر د ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغو مسافرو ته چې خوراکي مواد ورسوي او دغو ته مرستې وکړي، د کندهار په عینو مینه کې پراته وي. او په اخره کې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړه او زموږ خبرې نیخو نیغه نشرۍ په مخه مو خاصه.
درنو دوستانو، ستاسو ستونزې خو مو واورېدلې. دا چې په روان ژمي کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانې او اقدامات څه دي، څه یې کړي دي، څه به وکړي، په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال موتی الله صافي څخه واورو.
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجودې دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد د رسول لپاره موږ آمادګي په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 144 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي، هر ځای کې ضرورت وي موادی توزیع موږ هغه ته رسو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي. دا پلان چې ټاکلې ده چې 1.5 میلیونه ډالر به د ده پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدا امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2500 کیلومتره سړک دی چې دا به دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1500 کیلومتره سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغوی دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کوم کار کوي. د شلټر په برخه کې د سرپناه د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحي خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحي کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او دې لارو کې چې دا ټول دربر نیسي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له هغه نن په دغه ولایت د ښاري د ورشاله ده دا نه دی له نه یو جهان نه چې موږ د هوا حالات سر مخان کې نشروي دا د هوا حالات چې راتنه کې په دې کې ډېر
ستاسو نه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام رسولی او خپل نظر مو سره شریک کړی دی. ازادي راډیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې د پریکړه وکړه چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکې. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر ووري او زموږ ګران هیوادوال دې ته اړتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې خطر ازادي راډیو دا پریکړه وکړه چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کوو. بیا هم ستاسو نه مننه کوم ورځو نور دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپل ستونزې راستولې دي.
زیت الله یو سایم د کندهار څخه، د کندهار ښار او مختلف د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلورنی میاشتې پرته چې د وزارت معرف د فاتکه استادان ته ماشونه نه جوړ کول شوی کدا لړی هم دا روان وي د پهونی په بهر باندې منفي اغیز واچوي. نو زما د دې ټول په نمایندګي د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته ماشونه ورکړي.
موږ د ګزاب د ولسوالۍ د ورکوم غواړم چې د خپل وطن کې موږ ښه په کمزوري کې نلرو سړک نلرو او یو مکتب مو چې د په نامه دی چې د داود خان په وخت کې مدرسه وه اوس د ظالمانو د وطن له خواسه چېرو تړل شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه کې چې دغه مکتب مځکه را وغورځوي بېرته نوې په د داود خان په وخت کې مدرسه وه چې اوس د لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. وسلام.
سلام وایم د ازادي راډیو پر کار کوونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان په مسلمانانو. د دغه سولې او جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا باید چې په دغه شکل وشي. دا په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ دی. نو په شریعت خدای دی چې اول دواره باید چې د سولې اول ټکی وربند وي، وربند باید چې وسي. ولې خدای تعالی هم دغه چې وایي، د خدای تعالی رسول هم دغه چې وایي، عالم هم دغه چې وایي، امی هم دغه چې وایي، زور هم دغه چې وایي، ځوان هم دغه چې وایي، مؤمن هم دغه چې وایي چې وربند چې وور اخیستی نو باید دغسې مړکي. دا حکم د هر چا دی، هم د خدای تعالی دغه چې حکم دی چې مسلمان وور اخیستی د مسلمان سه وور مړ که، هم بشر دغه وایي ټوله دغه وایي. نو د دې څه دی ولې ځان کاږي؟ نو وربند خو ښه خبره ده، وربند خو بېخي ښه خبره ده چې پنځه مري نیم ګیلانه مري یو ګیلانه مري، نو څوک چې وینه یو څک وینه ګیلانه تویږي. نو دا تر ټولو ښه خبره ده چې وربند وسي بعد هغه خبرې سره وکړي. د اسلام ځام اول د واره د وربند څخه شروع کېږي. السلام علیکم مخته مشرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د مرکز نه تاسو ته جریان کې مو دا پیغام پرېږدم. زما خپل پر مرکز باندې جلات محمد رئیس جمهور ته دا پیغام دی او دلته خدا غوښتنه ده چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د احمد شاهي مینی شهرت چې دی قریب 3500 نمبرې چې هغه د وخت حکومت چې دی هغه کلي کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. دا کار دغه نمرې په 1403 کال کښې خلکو ته ورکول شوي دي. اسنا په لاس سری نو پیسې ټاکل کړي دي، خو لا په 5 کاله کښې کار بشپړ نه شو. نو هیله لرو چې دا موضوع دي ونیسئ. خلک ډېر په عذاب دي، دا پیسې په بانک کښې ټاکل کړي دي، تعرفي وازونه په لاس لري، نو دا موضوع تر اوسه پورې لا هم ګونګه پاتې ده. هیله مو دا ده چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه رونده رحیمي د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د حتمن نشر کې د کونړ ولایت د 15 ولسوالیو د 2 د نورستان او 3 د کونړ ولسوالیو عمومي سرنګ چې اقتما غازی آباد نړۍ چاندیش او برګي مټار ولسوالۍ عمومي سرک ډېر سخت خراب شوی دی او حکومت اقدام نه کوي چې د غرو ځانت یې په چلهاو موټرې تګ راتګ کوي. زما دا پیغام دی حتماً ازادي راډیو څخه نشه چې حکومت نه دا غوښتنه چې دا سړی مونږ ته پراخه او اساسي ډول جوړ کړي. وکیلان
السلام علیکم. ازادي اورېدونکي کارمندانو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله مې دا ده شروع جوړ وکړئ. خبره دا وي چې په فراه ولایت کښې د شبکې چې باور وکوي یعنی ډېر ځکه وخت هم نه راځي. څلور ساعته وي، خو دا څلور ساعته له بده مرغه چې دا انټرنیټ و دا چې دې کار نه کوي، د سمه توګه باندې کار نه کوي. نو زما هیله دا مخابراتو له مسؤلینو څخه دغه ده چې دا کاپان دي چې هره شبکه چې وي باید خپل خدمات سم کړي، ځکه دلته خلکو د ډېرو مشکلاتونو سره روغ ته. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
الله دې مل سه وروره. تاسې هم پر خدای سپارو او بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړي دي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام له لارې ستاسې ستونزې اړوندو چارواکو ته ورسي. نو که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ، کولی سئ زموږ سره یې شریکوئ، موږ به یې په همدې خپرونه کې درته خپره کړو. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پوره سو او مخکې تر دې چې خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې راسره مرسته کوي، همکاري کوي. او تر بلې خپرونې تاسې پر الله سپارم. خدای مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر وجڑل وا شم درته می دیر و جړل و مې بخا چپے ہے دل